مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 10 په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې زفا امیر ساحل او اسرار العالم مومند یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاست وایو. په خبرونه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه د پاکستان کورنیو چارو وزیر څرګندونې، د ایران او سرتیرو په اړه د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرټر سره مرکه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبري غونډه، په پیښور کې د جایداد کاروباریانو خبري غونډه، او د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر څرګندونو په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو اول د اسرار العالم مومند خبرونه وو.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان د کورو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره به نیغ په نیغه د سولې خبرې پیلوي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته دا اجازه کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شوو سرتیرو موندلو خلاصولو لپاره عملیات وکړي. او امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د یوکرین پر بحران خبرې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره به نیغ په نیغه د سولې خبرې پیلوي. د پاکستان د سرکاري اډو له مخې تېره شپه خامس اسمبلی ته په خپله وینا کې چودرین سر علي خان وویل له طالبانو سره د سولې عمل د ګړندي کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دی چې هدف یې را روانه اونۍ له وسلوالو سره نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شروع کول دي. نوموړي وویل چې د دا ډول مذاکراتو موخه دا تاثر ختمول دي چې ګینې په آینده سمجوتې وروسته یا له کمزور حیثیت څخه له وسلوالو سره خبرې کیږي. چودرین سر علي زیاته کړه چې را روانه اونۍ به د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو غونډه کیږي چې موخه یې د حکومتي حکمت عملي د عملي کولو په لړ کې همکاري او ملاتړ ترلاسه کول دي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته دا اجازه کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شوو سرتیرو موندلو خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی له مشالې دو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. د ویل د دواړو هیوادونو د پولو ګډ کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې وه چې دواړه هیوادونه به معلومات سره شریکوي.
پاکستانی ځواکونه به پر خپل خاوره د عملیات کوي او په دې کې ایرانی ځواکونه ته بالکل اجازه نشته چې هغوی د پاکستان خاوره ته راوړي.
د بلوچستان کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی زیاته کړه چې تر اوسه ورته ایران څومره معلومات ورکړي دي هغه ټول ناسم دي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې د خپلو تختول شوو سرتیرو خوشی کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ځي. د ایران د سرحدي پوځیانو تختولو پړه د جیش العدل په نوم وسله وایي ډلې منلې ده. پاکستان وایي له سعودي عرب او چین سره په دفاعي څانګه کې مرسته کوي چې پکې د پوځیانو روزنه هم شامله ده. دا خبره پرون د بلوچستان چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ویل اسلام آباد نه غواړي چې د روان کال تر پای وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي.
موږ نه غواړو چې افغانستان کې خانه جنگی شروع شي او هیله لرو چې داسې به نه کیږي ځکه چې د دې بد اثرات به په پاکستان پرېوځي. د وخت نه وړاندې خبرې کول نه دي پکار، خو موږ بیا هم د خطرې نه خبر یو او موږ د پولو د ښه انتظام په لړ کې د افغانستان چارواکو سره تماس کې یو.
تسلیم اسلام زیاته کړه بلوچ ملت پالو بلتون غوښتونکو ته په روپۍ هېوادونو کې پناه ورکړل شوې ده او دوی په دې اړه له اروپا سره په اړیکه کې دي. د خبر پختونخوا حکومت ویلي مرکزی حکومت دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. د خبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون له مشال دو سره خپل خبرو کې ویل په تیرو څلورو کلونو کې وفاقي حکومت د پرمختیايي پیسو په مت کې پختونخوا ته له څه د پاسه 4000 ارب روپو یوازې 950 ارب روپۍ ورکړي دي چې د په خبره دا د نورو صوبو پرتله ډېرې کمې پیسې دي.
او زمونږ فنڈ چې کوم زمونږ په نوم باندې د بار دنیا نه راغونډ کړی دی مونږ نه راکوي، او دغه شان د بجلی خالص منافع چې د آئین په رڼا کې زمونږ حق دی هغه مونږ نه راکوي. دغه شان د خیبر پښتونخوا اوبه چې د هغې مجموعي قیمت د 130 ارب نه زیات دی پنجاب استعمالوي او د هغې فایده مونږ نه راکوي.
بلخوا د صوبای حکومت اپوزیشن وایي په دې غوښتنه کې له حکومت سره ولاړ دي، خو دوی په خبره باید چې صوبای حکومت لومړی په کلنۍ مالی پانګو باندې پرمختیايي پروژې شروع کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشرې له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي په روانو انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید زمینی مسایل پرېږدي او د بشري حقونو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. په بیان کې د ولسمشرې کاندیدانو ته اووه مهمې سپارښتنې شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره مهمې بلل شوې. د بشري حقونو قوانین عملي کول، د افغان او نړیوال ځواکونو له جنګي جرایمو سره حساب کتاب او د ښځو د حقونو خوندیتوب د دې سپارښتنو په سر کې یاد شوي. امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکرین پر بحران خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ له مخې اوباما په وضاحت سره پوتن ته ویلي چې په کرایما کې د روس تحرکات د یوکرین له خپلواکۍ سرغړونه ده چې له وجې واشنګټن پر هغو روسي چارواکو بندیزونه ولګول چې په یوکرین کې د کرملن د پوځي مداخلې تر شا لاس لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه نظر ملاتړ کړی چې د کریمیا د موقف په اړه د نظر پوښتنې لپاره د یوکرین د دې سیمې د پارلمان پریکړه غیر قانوني بولي. ښاغلی اوباما پرون په واشنگټن کې په یو لنډه وینا کې د روپۍ ټولنې له دې دریځ څخه ملاتړ وکړ. نوموړی وایي د کریمیا د راتلونکي موقف په اړه د نظر پوښتنې نظر به د یوکرین له اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي. د یوکرین د راتلونکي په اړه په هره پریکړه کې باید د یوکرین جایز حکومت دخیل وي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په یو بیان کې د کریمیا د روسي پلوه سیمه ییز پارلمان هغه پریکړه غیر قانوني وبلله چې وایي د دې سیمې د راتلونکي موقف په اړه باید نظر پوښتنې وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسرائیلو هغه ادعا دروغ بللی چې وایي په پرمختللو توغندیو بار هغه کشته یې ودرولې ده چې تهران غزې ته استوله. ظریف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلی د عجیب اتفاق و چې دا کشته په واشنگټن کې د اسرائیلو د پلویانو له کلنی کانفرنس سره په یو وخت کې نیول کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول زموږه په منځنۍ سپش پک 22 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي راتلونکي ونې بل طالبانو سره مستقیمه خبرې پیلوي.
بہت سے گروپس ہیں ان کی جو واضح اکثریت ہے وہ اب بھی امن چاہتی ہے، وہ ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے.
د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر وایي ایران ته په خپله خاوره د هیڅ ډول عملیاتو اجازه نشي ورکولی. پاکستان وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي. د خیبر پښتونخوا مالی چارو وزیر وایي وفاق دوی ته پرمختیایي پیسو کې ډېر رقم وړ نه ورکوي.
2021 ارب روپۍ دا ټوله ترقیاتي فنډ و چې په هغې کې زموږ په صوبه کې صرف یو کم 60 ارب روپۍ لګولي.
په اونیز خبرونه روښانه مستقبل کې به واوري چې په امتحان کې د نقل مخنیوي څنګه کېدای شي.
یو یو حال مو بقاعده د امتحان نه مخکې چک کړی دا دوی کې پیسې دې مو چک کړی دا دوه خبره ده چې کوم خلکو ډیوټي مو ولګولې هغه مو ډیر سخت سلیکشن وکړه. دا وایي
دا نور سره د شننو او تبصرو په خبرونه کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې حکومت به راتلونکي اونۍ له طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات پیل کړي او دې لړکي حکومت نوې مذاکراتي کمیټي جوړوي چې پکې به د خیبر پښتونخوا استازي هم موجود وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د تیر زیارت په ماخام قامی اسمبلی ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي مذاکراتي عمل ګټور جوړولو لپاره راتلونکي اونۍ نیغ په نیغه مذاکرات شروع کول د حکومت هدف دی او دې لړکی دوی نوې مذاکراتي کمیټې جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي هفته کې د سلور وانو صوبو د اعلی وزیرانو غونډه رابللې ده چې پکې به مذاکراتي عمل نور ګټور جوړولو لپاره په ګډه کړنلاره جوړولې شي. د چودري نثار علي خان په وینا کې ضروری و نو د مذاکراتو د دویم پړاو کې به پارلمان هم په اعتماد کې اغستې شي. د داخله چارو وفاقي وزیر په دې موقع اووی ټول وسلوال د ملک دشمنان نه دي بلکې د کې اکثریت امن غواړي.
بہت سے گروپس ہیں ان کی جو واضح اکثریت ہے وہ اب بھی امن چاہتی ہے، وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے.
دی وایي یو شمېر ډلې دي چې واضح اکثریت یې دی هغوی اوس هم امن غواړي، مذاکرات غواړي، هغوی د پاکستان سره دښمنی کول نه غواړي، هغوی ته د پاکستان نه شکایتونه شته دي او هغوی گنی چی دا پاکستان دا پرویز مشرف دور حکومت دا دوی سر دیر زیاده کرده ده. نو دارنگ دوی دا حکومت دشمنان خو که دیشی خو دا پاکستان نا. ها زین داسی دلشتا چی دا پاکستان دشمنان دی او دا هغوی پرزید با اقدامات کولیشی. دا ذکر ولده چی هم دا تیر زیارت پا سهر دا حکومتی او طالبانو کمیتو غلو دا وزیر اعظم نواز شریف سرا لیده کاتا کری وو چی دا حکومتی کمیتی دا پراختیا پا شمول پکی دا مذاکرات و عمل نور گتور جوڑولو لپارا پیوش مرچارو خبری اتری شوی وی.
د بلوچستان حکومت وایي ایران ته دا اجازه کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تښتول شویو سرتیرو موندلو او خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر اسد ګیلانی له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. تفصیل د همدې مرکې پر اساس په جوړ شوي رپورټ کې
د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټری اسد ګیلانی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ایران کله هم دې ته پرې نه ږدي چې د دوی پر خاوره د خپلو تښتول شویو سرتیرو د راخوشي کولو لپاره عملیات وکړي. ګیلانی وایي که چیرې دا سوي هم چې ایرانی تښتول شوي سرتیري د پاکستان پر خاوره وي نو بیا به هم د راخوشي کولو لپاره د پاکستان ځواکونه په خپل عملیات کوي. د اسد ګیلانی په خبره په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان د سرحداتو یو ګډ کمیسیون جوړ شوی و چې ایران به یوازې له پاکستان سره معلومات شریکوي او تر هغه وروسته به عملیات یوازې او یوازې د پاکستانی ځواکونو لخوا کیږي.
جوائنټ بارډر کمیشن مې یې به فیصله تا کې دوه ممالک
د دواړو هیوادونو د سرحداتو په دې ګډ کمیسیون کې دا هم پریکړه شوې و چې دواړه هیوادونه به په ګډه هڅه او مرسته کوي او مرسته به داسې وي چې کچېرې له ایرانیانو سره کوم معلومات وي نو هغه به مشتره کوي. موږ به بیا هغه معلومات تاییدوو. کچېرې بیا تر دې وروسته د کومو عملیاتو ضرورت وو نو پاکستانی ځواکونه به پر خپل خاوره د عملیات کوي او په دې کې ایرانی ځواکونه ته بالکل همدا اجازه نشته چې هغه د پاکستان خاورې ته راوړي. د صوبې د کورنیو چارو سیکرټری اسد ګیلانی زیاتوي د سرحداتو د دې ګډ کمیسیون تر غونډو وروسته چې څومره هم معلومات د ایرانی سرتیرو لخوا دوی ته ورکړل شوي ټول ناسم ثابت شوي. د ویلو وړ ده چې د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه د روان کال د فبروري په شپږمه نیټه د دوی پنځه د سرحدي ځواک سرتیري تښتول شوي وو چې وروسته یې مسؤلیت وسلوالې ډلې جیش العدل قبول کړی و. تر هغه وروسته ایران پاکستان ته اخطار ورکړ چې دا وسلواله ډله په پاکستاني بلوچستان کې فعاله ده او د دوی سرتیري به د پاکستان پر خاوره پر ضد عملیات وکړي.
پاکستان وایي له سعودي عرب او چین سره په دفاعي څانګه کې مرسته کوي چې پکې د پوځیانو روزنه هم شامله ده. دا خبره پرون د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل اسلام آباد نه غواړي چې د روان کال تر پای وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. تسنیم اسلم وویل بلوڅ ملتپالو بیلتون غوښتونکو ته په اروپایي هیوادونو کې پناه ورکړل شوې ده او دوی په دې اړه له اروپا سره په اړیکه کې دي. تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه پاکستان د سعودي عرب او چین سره دفاعي سانګو کې مرستې کوي او دې کې د مختلف قسمو وسلو او جنگي جازونو جوړولو سره سره د وسلوال ځواکونو روزنه هم شامله ده. د افغانستان مفاهمتي عمل په حق له تسنیم اسلم د پاکستاني عزم تکرار وکړو چې دغه لړکې به پاکستان خپله مرسته جاري ساتي خو باید چې دغه ټول مفاهمتي عمل د افغان ولس په خوښه وي. د افغانستان نه د خارجي قوا او د وطن کله د یو تپوس په جواب کې ویاندې زیاته کړه چې لا تر دې دمه دا پته نه لګي چې څومره عسکر به له افغانستان څخه اوزي او څومره به پاتې کیږي خو بیا هم پاکستان د راتلونکي هر قسمه صورتحال د پاره خپل تیاری کړې ده. نوموړي زیاته کړه
موږ نه غواړو چې افغانستان کې خانه جنگي شروع شي او هیله لرو چې داسې به نه کیږي ځکه چې د دې بد اثرات به په پاکستان پرېوزي. د وخت نه وړاندې خبرې کول نه دي پکار خو موږ بیا هم د خطرې نه خبر یو او موږ د پولو د ښه انتظام په لړ کې د افغانستان چارواکو سره تماس کې یو.
د یو بل تپوس په جواب کې چې هر بیار مري او دغه رنګ نور بیلتون خوخي بلوچ مشران په یورپ کې ناستي او پاکستان کې لاسوهنه کوي د دې په جواب کې آغلی وې
موږ د یورپ سره وخت په وخت دا معامله راپورته کوو چې څنګه هغه خلک څوک چې پاکستانیان دي او د ملک په ضد کار کوي هغوی ته یورپي ملکونو پناه ورکړې ده.
د ویاندې په خبره د امریکا خارجه وزیر جان کیری پاکستان ته سفر ټاکل شوې دی خو د دې لپاره لا نیټه مخې ته نه ده راغلې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په اتمه نټه د پاسه دو بجې،
د ځوانانو غږ
په دوه نیمه بجې،
اتلان
په پاوکم درې بجې،
پام کوه
په پاوکم سلور بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمه بجې.
د پېښور د جایدادونو کاروباریانو ټولنې مشرانو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د کرایه‌دارانو رېجستریشن قانون ختم کړي. تېر ورځ د مشرانو د پېښور خبریالانو په مرکز کې د تېرې میاشتې پر څلورمه د پښتونخوا گورنر لخوا د کرایه‌دارانو لپاره د رېجستریشن قانون پر ضد خبري غونډه وکړه. دوی ویل نوی قانون له بشري حقونو د سرغړونې په معنا دی. کاروباریانو ویل دوی له قبایلی سیمو ورغلو خلکو ته کورونه نشي ورکولای ځکه چې د هغوی پر کورونه چاپې وهل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبريال راکوي.
خبری کانفرنس کې د پېښور پراپرټي ډیلرز اسوسییشن صدر مظهر وکیل دورانی وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کرایه دارانو رجسټریشن لپاره نوی قانون لوجي په کرایه کور اخستونکو ډیر خلک متاثر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا قانون بغیر له مشاورت جوړ کړی شوی دی او د سرکاري ادارو او نورو ملازمینو لپاره د انوسی پر ځای د هغوی له دفتري کاغذونو ضمانت پکار دی.
هر سړی پریشان دی، خاص کر هغه کسان چې کم په کرایه په کورونو کې اوسیږي. موږ وایو چې ان او سی دې بالکل اوشي، یو سړی پہچان اوشي چې بھائی دا سړی څوک دی، د څه سره تعلق دی، د کم دغه سره تعلق دی. یو سړی د باړی نه راړو، یو سړی د لنډ کوتل نه راړو، یو سړی چې دی نو د مثال خبره د پاړ چینار ناراضي یا مثال وزیرستان ناراضي، از موږ شهري دی، معزز دی، قابل قدر دی. زه هم چې هغه سره دلته راشي، هغه سره کم دا سلوک کیږي چې کم طریقې سره هغه دغه کیږي، تکلیف ور ملاویږي. زه هم چې دا لکه مطلب دار چې د هیومن رائټ مطلب دار چې وایلیشن دی، خلاف ورزی ده.
د زیاته کړه چې د کرایه‌دار رجسټریشن کول لپاره د دوه کسانو ضمانت لازمی دی او د بدمنې لوجې د قبایلی سیمونه کډه کوونکې هر کس په خبر کې ضمانتیان نشي پیدا کولای.
ټرایبل بډ نه چې څونه راځي موږ له کور نه ور ځکه نه ورکو چې یار ما سبا له چاپه چې وي نو زم پکې گوایم، زما پکې 17 رور هم پکې گوای، دوه پکې ویټ نسی، نو چې دا پکې زاغه له کور ورک ماته پتر چې په دغه چاپه لګو کې کاغه سکین وای ویو کني وي، هغه به تکلیف هغه ور هغه ته تکلیف ملاوي چې ټرایبل نه کم راځي جی ادا سه دی لکه چې مطلب دار چې دا هغه دی د دې وطن نه شهري نه دی، دا غیر پارا پولیټیکل ایجنټس ته دی، هغه ول خپل یو طریقې کار جوړ کی، هغه خپل یو فارم ول جوړ کی چې کم ټرایبل پټ نه خلک راځي، هغه فارم دی هغه ته باقی نه ورکې یا به ډکې فل کوي بدل ته راځي تانه کې به ورکې.
کرایه‌دار ضمانت کوونکو کسانو د معیار په اړه د پېښور پراپرټي ډیلرز اسوسییشن نائب صدر کرامت شاه مشال ریو ته وویل
پدې کې چې مسئله داري چې هغه فارم کې هغه حکومت لیکل لري چې ضلع یا ایجنسی، نو چې موږ تانه تلاړ شو نو هغه وایي چې موږ دا ایجنسی چې کوم دی، یو به ایجنسی والا قبل او یو به چې کوم دی لوکل سړی قبل او پېښور والا، نو هغه ته موږ دوی چې تاسو دینه دا ایجنسی کټ کې او دسخط وتاو کې بس ټیک، ته موږ بیا بل لوکل راولو، نو هغه هغه سم نه کوي چې اول ته ټریبل والا چې کم کس راځي هغه قبل یې نه.
یاد دی وی چې تر هغه مخنیوي لپاره گورنر خیبر پختونخوا د تیرې میاشتې بس لورم نیټه د کرایې ځایونو لپاره د ریسټریکشن اف رینټډ بلډینګ سکیورټی آرډیننس 2014 په نوم قانون منظور کړی وو او پولیس ته په ټوله صوبه کې تر شپږم مارچ پورې په کرایو سیدونکو خلکو د رجسٹریشن حکم جاری کړی وو. حکمنامه کې دا هم دی چې د شپږم مارچ وروسته به بغیر رجسٹریشن کرایدارانو په ضد قانوني کاروایی کیږي.
خبر پختونخوا مالی چارو وزیر سراج الحق وایي د پاکستان وفاقي حکومت دوی ته مالی حقونه نه ورکوي. تیر ورځ نوموړي د خبر پختونخوا مالی ستونزو په اړه تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په تیرو څلورو کلونو کې په وفاق د پرمختیايي پیسو په زمن کې پختونخوا ته له څه د پاسه 4000 اربع روپیو یوازې 950 اربع روپۍ ورکړي دي چې دا د نورو صوبو پرتله ډېرې کمې پیسې دي. په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال راکوي.
پېښور سول سیکریټریټ ودانه کې د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق په مشره کې د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو او د دې د هواري په لړ کې یو غونډه شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د کابینې د غړو نه علاوه د پوزیشن ډلې مشر مهتاب عباسی او نور غړو ګډون وکړلو. سراج الحق د دې غونډې د مقصد په خپل باندې مشال لیړو ته ویل
د بنیادی مقصد دا چې خیبر پښتونخوا معاشي لحاظ سره کوم ستونزو سره مخامخ دي چې دا یو حل راوکاږو.
نو موږ دا هم ویل چې تیر څلور کالو کې چې کوم ترقیاتي پنګې په ټول کې لګېدلې دي، خیبر پښتونخوا ته پکې پسلو کې صرف 1.5% برخه ملو شوې ده چې د دې صوبې اولس سره سراسر زیاتې دي.
2021 روپۍ دا ټوله ترقیاتي فنډ چې پاغې کې زنګ په صوبه کې صرف یو کم 14 روپۍ لګولې دي، دا دغه مجموعي فنډ 1.5% را دي، نو دا انتهایی کم دی او ډېر لوی ټوکه ده زمونږ په دې صوبه پورې.
بلخوا صوبایي سملې کې د مخالفو ډلې یو غړی او د قومي وطن پټه صوبای مشر سکندر شیرپو وینا وا چې دوی د صوبې د حقونو لپاره صوبای حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دي. خو باید صوبای حکومت هم په یو کلن طریقاتي پنګه چې دوی تر اوسه پورې پورا نه ده لګولې په صحیح توګه استعمال کړي، غری مرکز به هم دغه پښتنه د دوی نه هم کړي.
دا خو ډېر لوی یو سیریس ایشو جوړیږي، ځکه چې فیډرل ګورنمنټ هم دا ایشو ضرور اوچتوي چې تاسو خپل کیپاسټي نشته، تاسو خپل فنډ استعمال نه کړل، بیا موږ نه پس باندې غواړي. او پی ایچ ڈی پی کې آلریډي موږ ډېر کم شیر ملاویږي، زما خیال دی سره نور هم شیر راکمیږي. دا پکار چې دوی دې لپاره کوشش وکړي، دوی چې کوم خبرې مخامخ کې خدلې صوبې چې کوم حالات دي کوم دغه دي، چونکې د قومي وطن پارټۍ مو د اپوزیشن ټولو دا دغه چې زمونږ صوبه ده او د دې مسلې چې دا زمونږ مسلې دي او دا غیر لپاره همیشه موږ आवाज اوچتو.
یادونه ول دا چې د خیبر پښتونخوا سینیر او د خزانه صوبای وزیر سراج الحق وینا وا چې خیبر پښتونخوا د ډېر وخت راسي د ترهګرۍ ښکار شوی ده، او دې صوبې لپاره چې د بهر ملکونو نه کم د ترهګرۍ او قدرتي افتونو په مټ کې امدادونه او پنګ راغلي دي، باید هغه دې صوبې ته ورکړل شي.
د په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالي له کبله لسګونه کورنۍ د خیبر پښتونخوا مختلفو ښارونو ته پکړه شوې دي. د دې کډوالو په خبره له دوی سره حکومت تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. کډوال وایي په دې اړه هم فکرمندي چې نه یوازې یې کورونه پرېښي دي، بلکې د ماشومانو تعلیمي کالي هم ضایع شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
شمالی وزیرستان کې ناسازه حالات له کبله د میرلی سیمې یو شمیر خلک د خیبر پښتونخوا مختلفو ښارونو ته پکړه مجبور شوي دي. په خبر کې اوسیدونکو یو کډوال طارق مشال ریډیو ته اوویل دوی خپل هر څه پرې خودل او کم چې جمع شوی رقم دوی سره پروت وو هغه هم ولګېدو. دی وایي خو تر اوسه پورې حکومت دوی لپاره د سمدد انتظام ونه کړو.
موږ د حالات وجه راغلي یو د حالات ډېر زیات ګډوډېدل، نو موږ چې خان صاحب کې دوباره بس هو ګراني ډېره زیاده ده، مشکلات سره مخامخ شوي یو خوشتانه بس لاس خطه مزدوری کو بس چې سم دا کړی نو هغه سالات دغه شو بیزه بیروزګار مروزګار شو هغه ځکه کمی پیسې می سی وکړیانه مریانه فیل تک کورونه ایڈوانسونه دی کور کرایانه دی زیاتې دی.
یو بل کډوال زبیر چې بنو کې د کرایې په کور کې اوسیږي مشالریو ته اویل کيو خو زمون کارونه روزګارونه خراب شول، نو بل خو د ماشومان تعلیمي کال هم ضایع شو.
بس خپل ستیار را فریږي پوسه بازار خرو او باقي خو بس سالات دغه نو فلال ده زمون سره د افغانستان د خلکو وسایل د کچ روزګار کاروبار د هلته د خلکو ک دکانې ک نور څه روزګاری په سجنا خو هلته بند شو سب بغونو کې ولګېدل سب دغه کې ولګېدل دي کنه نو هلته خو روزګار ټوټل بند دی. ماشومان سکونه پولیس ډېر متاثر شو ځکه چې اوس دغه د مارچ شروع شو هلته امتحانونه دي د ماشومانو سکولونه دي بس نو ماشومانو قانون هم ځای اصل سکونه هم ځای اصل دي.
د غرنګ هم په دې لړکی د میرعلي نجیب الله زیاتوي
هر څه پاتې دي هر روزګار زندگی ډېره مشکله ده د خلکو داسې دي خو ډېر غریبانان دي هغې سره د میرلي نه راوتو پیسې هم نشته د کرایې پیسې نشته د کورونو کرایې پیسې نشته چې نه مزدوري کولی شي نه روزګار شته ډېر مشکلات کې مونږ گرفتار یو بس خو الله دې فضل وکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې لړکی د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محمد نذیر سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه
کوم ای ډی پی ستلی دي بنو طرف ته کرک ته نورنګ ته دی خو د حکومت په نوټس کې دي تقریبا په 20 تاریخ باندې منسټر اف سفران عبدالقادر بلوچ سره مو میټینګ شوی دی هغه متا ګرنټی کړی دوی چې دغه د پرا میر تقریبا د خپل ځای هغه د پرا د خپل لوکیشن د ټنټې او د کانې پینې دوی یا چې څومره سہولت دی حکومت طرف دی هغه دی په هغه باندې خپل سټرګل روان کړی دی او ان شاء الله زه امید کوم چې دی ته ان شاء الله هیڅ تکلیف نه وي.
دغه د بینا سره سم چې اول دوی کوشش دی چې اپریشن اونه شي او دوی دا کوشش هم کوي چې متاثرینو سره به د حکومت لخوا په کومک کې د ځړ نه کار نه خسته کیږي.
په ننګرهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن لخوا د اسلام له نظره په سیاست کې د ښځو ونډه تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار شوه دی. د پرونی سیمینار ګډونوالو په خپلو ویناو کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې ښځې باید د ټولنې په هره برخه کې نه یوازې دا چې فعاله ونډه ولري، بلکې باید د هغوی پر وړاندې د توپیر پالنې مخنیوی هم وشي. په غونډه کې د ننګرهار پر ګڼو علماو سربیره د مدني ټولنې استازو او فعالانو هم ګډون وکړ. تفصیل له جلال آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
په سیاست کې د ښځو د مشارکت په اړه دغه سیمینار په جلال آباد ښار کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر د غونډو په تالار کې ترسره شو. چې د ننګرهار د علماو شورا استازو د شریعتو په هنزي استادانو د یو شمیر مدني ټولنو غړو او د ښځو د حقونو په اعلانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدی وایي د سیمینار له جوړېدو یې مقصد دا دی چې په سیاسي مشارکت کې د ښځو د ونډې په اړه د علماو نظرونه او وړاندیزونه راټول کړي.
د مارچ اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ را روانه ده، کمیسون هم سکل دا وکتل چې د علماو ونډه د ښځو د سیاسي حقونو په مشارکت تر عنوان لاندې د دغه ورځ په مناسبت باندې یو کانفرنس تدویر کړي او د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره په خاصه توګه د هغې د مدني او سیاسي حقونو د تحفظ لپاره لري. په دغه کانفرنس کې هغې هم خپل وړاندیزونه دغه کې او د علماو ونډه د ښځو د سیاسي حقونو د تحفظ لپاره څرګند شي.
د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس سید احمد فاطمی وایي چې د ځانګړو شرایطو په رڼا کې ښځې کولی شي چې په سیاست کې ونډه ولري.
باید دغسې یو ماحول جوړ شي چې د ښځو د طبیعت سره برابر اوسېږي. په دې رابطه ډېر زیات قرآني آیتونه او نبوي احادیث موجود دي او دا د ټولو علماو یو اتفاقي مسله ده چې ښځه په سیاست کې برخه اخیستلی شي په خاص شرایط او ځانګړی محیط ځانته وړي.
مولانا محمد الیاس مدنی وایي چې په سیاست کې ښځې او نارینه یو شان برخه اخیستلې شي.
موږ درې مکلفیتونه په ټولنه کې لرو. هغه دا چې موږ تاسو باید د اسلام افغان افغانستان دفاع وکړو. دا چې د اسلام دفاع کوو، دا چې د افغانستان دفاع کوو، د افغان دفاع کوو، دا یو سیاسي حرکت دی. نو په دغه سیاسي حرکت کې چې موږ دفاع کوو، یقینا په دې کې موږ سره ښځې او نارینه ټول باید برخه وکړي والی تر څو موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک بی عائشه هغه تاریخ او سیرت ژوندې کو چې معركۃ الجمل کې د مسلمانانو د خیګنې په خاطر باندې خپل د کور څخه وته په عظیمه فتنه د منځه وړله.
د یادولو ده چې د خزو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو نړیوال کنوینسون د افغانستان دولت په 2003 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه لاسلیک کړي چې پر اساس د افغانستان دولت د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او یو شمیر مدني ټولنې چې د خزو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو په برخه کې کار کوي یاد نړیوال کنوینسون ته ژمن دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د فرانسې خبری ایجنټس په خپل رپورت کې لیکي په پاکستان کې د دولتي ځواکونو او بلوچ ملت بلتون پالو وسلوالو ترمنځ پر روانه شخړه ډیر باس نه کیږي. د رپورت د هغه لسکلن بلوچ ماشوم کې سره اخیستې ده چې ورځ له کوڅې ورک شو او بیا څو ورځې وروسته یې په مرمیو سوری مړی ترلاسه شو. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
فرانس پریس ایجنټس د خپل رپورت پیل د بلوچستان په پنجګور ضلعه کې د یو لسکلن ماشوم د مړی موندل کېدو له کیسې کړی دی. ایجنټس د چکار بلوچ په نوم د دې ماشوم د کورنۍ له خولې لیکي چې نوموړي د 13 جنوري میاشت په 9 نیټه په یو ځایي مارکیټ کې لوبې کولې چې یو ډله سړی چې یو څو تنه ورڅخه ورده اغوستې وې په موټر سایکلونو راغلل او هغه یې اوچت کړ. درې ورځې وروسته د چکار مړی په یو نږدې ویاله کې وموندل شو چې لږ تر لږه په 2 مرمیو ویشتل شوی و. د چکار نیکه او د تر یو زوی د 13 کال اکتوبر په میاشت کې تختول شوی ول چې بیا وروسته پریښودل شول. بیا د ثناء الله په نوم یو بل خپلوان و تختول شو چې دا جانس په خبره لا هم د مړی ژوندۍ پته نه لګي. د چکار کورنۍ د هغه د وژنې قضیه ځایي پولیسو ته یوړه خو مرسته ورسره ونه شوه. اجان زیاتوی د چکار کورنۍ د بلوچستان یوې بلې ضلع تربت ته چې د بلوچ بلتون خوخو وسلوالو مرکز یادیږي په کډه وړلو مجبور شوه. د نوموړي د کورنۍ یو غړي یاد جانستا په دې شرط چې نوم یې وانغسل شي ویلي چې چکار یو ښکلی ماشوم و. د فوټبال لوبې ډېره خوښوه او کرکټ او ویډیو ګیمز به هم کول. دې تن اجانستا زیاته کړې زما په فکر د هغه د کورنۍ د خلکو په سیاست کې ښکېلتیا د دې سبب شوه چې هغه ووژل شي. د کس دغه راز ویلي د چکار وژونکو دغه کورنۍ ته پیغام ورکړل چې که موږ ستاسو لویان نشو پیدا کولی نو ماشومان هم درته نه پرېږدو. اجانس د پاکستاني چارواکو خبره هم راغسته چې وایي د چکار کورنۍ په غلطه ده. دغه ماشوم په اصل کې بلوچ بلتون خوخو وسلوالو وژلې دی او غواړي چې پړی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو واچول شي. په رپورت کې راغلي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دې هیواد د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر شخړو ډېر بحثونه کیږي خو په بلوچستان کې د روانې جګړې په اړه چې د دې صوبې بلتون خوخو قوتونو له تېر یوې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو پر ضد پیل کړې ده ډېره خبره نه کیږي. په رپورت کې د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالملک بلوچ خبر هم راغستل شوې چې ویلي دي د بلوچانو لپاره به ښه دا وي چې د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې د خپلو مسلو یو حل ته ورسي.
تازه مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز اوري. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. همدارنګه که فیسبوک اکاونټ لرئ نو فیسبوک باندې ته چور شئ نو هلته مشال رادیو پسې وګرځئ. پیدا کړئ زموږ ټول خبرونه شننې تبصرې اونیز خبرونه په فیسبوک هم موږ له اوریدونکو سره شریکو او په ټویټر باندې هم موږ تازه حال چې څنګه خبر پېښ شي درکوي. اوس ورځو د تازه حال لپاره اسرار العالم مومند ته. په پېښور کې 10:30 شوې او په کابل کې 10:00 شوې. دی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د کونو چور وزیر ویلی له طالبانو سره به نیغ په نیغ د سولې خبرې پیلوي. بیګا شپه کمی سمبلی ته په خپله وینا کې چودري نثار علي خان وویل له طالبانو سره د سولې عمل د ګړندي کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دی چې هدف یې رارمانه اونۍ له وسلوالو سره نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شروع کول دي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته دا اجازه کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شوو سرتیرو موندلو خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کونو چارو سیکرټري اسد ګیلانی له مشالو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وکړه. د ویل تر اوسه ورته ایران څومره معلومات ورکړي دي هغه ټول ناسم دي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې د خپلو تختول شوو سرتیرو خوشی کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ځي. د ایران د سرحدي پوځیانو تختولو پړه د جشن العدل په نوم مستوی لرې منلې ده. د پاکستان د بونو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند پرون په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې ویل که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به یې نه یوازې افغانستان بلکې ټول سیمې ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشر له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقوقو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي پر روان انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید ضمنی مسائل پرېږدي او د بشري حقوقو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکران پر بحران خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ له مخې اوباما په وضاحت سره پوتن ته ویلي چې په کرامیا کې د روس تحرکات د یوکران له خپلواکۍ سرکړونه ده چې له وجې واشنگټن په هغو روسي چارواکو بندیزونه ولګول چې په یوکران کې د کرملن د پوځي مداخلې تر شا لاس لري.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل ویاند و اسرار العالم مومند. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. راځي چې وایو
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د حکومت او طالبانو د کمیټو ترمنځ په نوې فیصله سازی مرحله کې داخلي دل ته خوشبینی خبره ده او د دې نه دا تمه پیدا شو چې اوس به د دواړو خواو مذاکراتي عمل نور هم ګټور وي. اداریه مخکې لیکي چې له دې وړاندې حکومتي او طالبانو کمیټې ترمنځ د رابطه کاری سلسله شروع شوې وه خو هغه هم بیا د ځنډ ښکار شوه او دا ځکه چې یو خوا خو طالبانو د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ اعلان کړی و او بیا د اسلام آباد او خیبر ایجنسی لنډی کوتل پیښې رامنځته شوې او د غرنګ په دې پیښو کې تیزی راغله او د شروع په ورځ کرم ایجنسی کې د ایف سی په اهلکارانو باندې ریموټ کنټرول بم چاودنه وشوه چې پکې شپږ ایف سی سرتیری وژل شول. د ادارې په وینا چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ممکنه اپریشن تر مخه ځینې ترهګر کرم ایجنسی ته راغلي دي او په دې وجه باندې کرم ایجنسی کې داسې پیښې زیاتې شوې. نو په داسې صورتحال کې سیکورټی ادارو له پکار دي چې د شمالي وزیرستان نه دراتونکو ټولو لارو سار وکړي. اداریا اخیره کې لیکي چې اوس د نوې حکومتي کمیټې جوړولو اعلان او د طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو د فیصلې نورستو امید پیدا شوه دي چې امن با پځای شي نو باید چې په دې کار کې توندي وکړي شي زګ چې څومره دا عمل اسرایږي همره به دې کې خندان پیدا کیږي. نو دارنګ پکار ده چې حکومت مذاکراتو لړ کې مخالف ډله هم ځان سره ملګری او دا عمل مخ په وړاندې بوزي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادریه کې وای چې د تیر شورو پورس د لاهور په یو خصیمه جوهر ټاون کې یو خزي خپل دوه بچي په خپل لاسو اوجل او په خاوندې دا تور اولګول چې هغه به نشه کوله او کور کې د خوراک څخاک د پاره سنو او ماشومان به وګی تګي وو نو ځکه یې اوجل. ادریه وړاندې کې چې دغه پیښې اصل حقیقت به د پولیسو پلټن وروسته را مخې ته کیږي، ځکه چې دا خلک په کوم ځای کې اوسېدل هغه یو کنال کور دی او د دې موجوده قیمت د یو کروڑ روپو نه زیات دی، نو بیا څنګه دوی کره د خوراک څښاک څه نه وو. البته یو خبره ډېره واضحه ده چې نن دور کې زموږ معاشره ډېره په بدو روانه ده او دې لړکی د اخلاقي تربیت ډېر ضرورت دی. ادریا اخر کې د پیغمبر علی سلام هغه قول ته اشاره کوي چې افلاس بعضی وخت انسان کفر ته ورسوي، نو داسې حالاتو کې د سماجي دانشورانو، مذهبي مشرانو، حکمرانانو او نفسیاتي ماهرانو ذمہواری جوړیږي چې د معاشري سمولو کې خپل کردار ترسره کړي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او څېړونکي احمد رشید لیکنه خبره کړې ده. رشید وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف حکومت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د سعودي عرب په وینا شام یا سوریه خپله تګلار بدله کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ولسمشر باراک اوباما وایي ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره ټولې امریکایي هڅې له مشکلاتو سره مخامخوي. د دواړو مقالو مهمه برخې له منور شاورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او څېړونکي احمد رشید لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي پاکستان د سعودي عرب په غوښتنه د شام په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. یعنی پاکستان وړاندې د شام په شخړه کې بې پلوه وو، خو اوس به نه یوازې د شام د باغیانو مرسته کوي بلکې هغوی ته به د سعودي عرب په ذریعه وسله هم ورکوي. احمد رشید لیکي د پاکستان د دې پالیسۍ له وجې به نه یوازې په سیمه خطرناک اثرات ولویږي بلکې دلته میش د شیعه مسلک عوام او ګاونډي هیواد ایران به هم په دې بد وګڼي. نوموړی زیاتوي کېدای شي چې دا سلسله د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد کې هم ناارامي رامنځته کړي، ځکه چې ممکنه ده ایران او پاکستان افغانستان کې د یو بل مخالف هلې ځلې شروع کړي. لیکوال وایي د نواز شریف حکومت هغه رپورټونه ردوي چې ګنې د سعودي عرب په وینا یې د شام په اړه خپله پالیسي بدله کړې ده، خو غربي سفارتکار وایي دا حقیقت دی. پاکستان په مسلمانانو ملکونو کې د مداخلت مخالف دی، خو د شام په اړه دغه د تګلارې بدلون به د دې ضد وي. بلخوا د سکال جنوري راهیسې د سعودي عرب د شاهي خاندان غړو د اسلام آباد لږ تر لږه 15 دورې کړې دي. احمد رشید لیکي په شام کې د شیا بشار الاسد د حکومت خلاف د سنی باغیانو مرسته کېده شي په افغانستان کې د پاکستان او ایران د مخالفت زړه او تراخه یادونه بیا تازه کړي چې پکې د 1900 د لسیزې راهیسې دواړو هیوادونو د بیلابیل افغان جنگسالارانو ملاتړ کړی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي یا خو د صدر باراک اوباما انتظامیه د افغانستان په مسله کې د اوږد وخت لپاره خطل نه غوړي او یا د دغه ستونزې د هواري لپاره پوره تیاری نه لري، خو د دې باوجود د افغان صدر حامد کرزی لخوا د دوه اړخیز استراتیژیکي لوزنامې نه لاسلیک کول امریکا ته د افغانستان د مسلې نه د وتلو جواز ورکوي او دا راز د امریکایي پوز لخوا افغانستان کې د 2014 کال نه پس د 10,000 پوزیانو د پاتې کېدلو غوښتنې ته جواب وایي، ځکه چې اوباما انتظامیه یوازې د 3,500 پوزیانو د ایسارولو په حق کې ده. مجله لیکي صدر باراک اوباما وایي صدر کرزی افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره ټولې امریکایي هڅې د مشکلاتو سره مخ کړې دي او دا راز صدر کرزی غواړي چې د دې مسلې نه په مقامی کچه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. د مجلې په وینا دا دلیل د صدر اوباما خلاف هم استعمالېدلی شي، خو په کار نه دی چې په جنگ کې ښکیل او د جمهوریت لپاره د خواهش لرونکي هیواد د صدر په حیث د کرزی په اړه دا دلیل وکارول شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
روسي رسنۍ د اوکرين بحران په اړه وایي چې په کیف کې فاشستان واک ته رسیدلی دي. له شرقي اوکرين کډوال روسي ته روان دي او دا هم وایي چې پر اورتوډوکس خلیساګانو حمله کیږي. دا یو څو جملې دي چې روسي رسنۍ د اوکرين بحران په اړه د رابرټ کولسن په وینا په مبالغه آمیزه ډول کاروي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه خبريال رابرټ کولسن د رسنیو معلوماتو دی جګړې ته کتنه کړې ده. راځي چې وایو په اوکراین کې چې څه روان دي په اړه یې حقایق معلومول ګران کار دی. داسې ښکاري چې روسي رسنۍ دا کار نور هم سختوي. دا مهال د کرایمیا واک د روسي ځواکونو په لاس کې دی او مسکو په اوکراین کې د نور پوځي اقدام فکر هم کوي. پر دې وخت روسي رسنۍ او مخکښ سیاسي شخصیتونه په کیف کې فاشستان غندي او دعوی کوي چې د یهودانو ضد پېښې کیږي. په ختیځ اوکراین کې پر نسلي روسانو حمله کیږي او ګڼ کډوال روسیې ته روان دي.
националистов
под экстремистскими, антироссийскими и антисемитскими
вооружениями. Бесконтрольных вооруженных экстремистов развернули охоту.
Хозят малумат на самди. Да бейл сарчино да расанеу ла рапортуна тарласа шевиди. Бяде малумату да руси сиясат валану баянуну аван да гарби расанеу рапортуна талар пайда кареда. Да пехи дену на сава ва навием зигиз кал американский фильм «Wag the Dog» манзар хи, че паке да خپل خوخي معلوماتو جوړون کې رسنۍ استعمالوي چې د یو داسې جنگ ملاتړ وخی چې هیڅ وجود نه لري. لیکواله کاترین فټس پیټریک د اوکراین په اړه لیکل کوي. دا وایي چې دغه کارونه هماغه عمل دی چې جګړه پیلوي. دا وایي دا هغه عمل دی چې جګړه پیلوي. ویل کېږي چې رښتیا د جګړې لومړی ښکار وي او همدا موږ ګورو چې روسیه یې کوي. زما په اند دا ډېر غیر ذمهدارانه کار دی. هغوی ډېره کرکه خپروي او ویره او وارخطۍ پیدا کوي. په داسې ځایونو لکه خارکیف کې خلک روسي ټلویزیونونه ګوري. هغوی کېدای شي د سیمې ټلویزیون هم ګوري خو هغه هم پر روسي ټلویزیون ولاړ دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر چورکین وایي په کیف کې پر یوې سومې حمله شوې ده خو د هغې سومې لخوا ویل شوي چې هیڅ داسې کار نه دی شوی. روسي رسنۍ دا هم وایي چې د روان کال یعنی 2014 لپاره له شپږ نیم لکه اوکراینیانو زیات کسان روسیې ته تللي دي خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي د دې هیڅ ثبوت نشته.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
عبدالقیوم کرزی د ولسمشری کاندید زلمی رسول په ګټه ل خپل نمائندۍ لاس اخیسته دی. قیوم کرزی او زلمی رسول تیر ورځ په کابل کې د خپل پلویانو په یو ګډه غونډه کې د دواړو ټیمونو انتخاباتي یووالی اعلان وکړ. کرزی ویل دا کار د هیواد ملی ګټو په خاطر کوي. تفصیل له کابل خان محمد سیند راکوي.
لسبان دی یوی میاشت راهیسی چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه پیل شوه. عبدالقیوم کرزی د جمهوری ریاست لومړی کاندید و چې د زلمی رسول په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر شو. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وغونډه جوړه شوه و چې د قیوم کرزی او زلمی رسول ګڼ شمیر په لویانو په کې برخه اخیستي و. قیوم کرزی غونډې ته وینا وکړه او ویل چې وروسته له دې به د خاغلی زلمی رسول په ګټه انتخاباتي مبارزه پر مخ وړي.
بعد از مشوره با نمایندگان پیش از 28 ولایت کشور
د 28 ولایتونو له استازو سره د مشورې وروسته مو دا یو والی اعلان کړ. زه او زما ټیم سر لنه نزان د دې ټیم اساسي برخه ګڼي او د ډاکټر صاحب زلمی رسول کلک ملاتړ کوو.
قیوم کرزی وویل د فساد ورکول د زور زیاتی او مافیایي کړیو مخنیوي او په هیواد کې اصلاحات راوستل د دو او د زلمی رسول ګډ اهداف دي. قیوم کرزی په داسې حال کې د یو بل کاندید په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیریږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو پاڼې او د کاندیدانو لیستونه له نشانونو سره مخکې له مخکې چاپ شوي دي. سره له دې چې دا کمیسیون یو بل ته د کاندیدانو له تیرېدو سره مخالف نه دی خو وایي چې د کاندیدانو په لیست او چاپ شوو پاڼو کې بدلون نشي راوستلی. جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دا یووالی په انتخاباتو کې د نظم په خاطر شوی دی. زلمی رسول د قیوم کرزی دا اقدام په هیواد کې د ثبات راوستلو لپاره مهم وباله.
من این حرکت مدبرانه و شجاعتمندانه ای عبدالقیوم خان کرزی را در زمینه ثبات سیاسی کشور
زاد. عبدالقیوم خان کرزی دغه مدبرانه او زړور اقدام په هیواد کې د سیاسي ثبات لپاره یو هڅه ګڼم. وروسته له دې به دواړه ټیمونه د 1993 کال لپاره یو ځای مبارزه کوي.
داسې ناتایید شوي راپورونه هم شته چې په راتلونکو ورځو کې به د جمهوري ریاست یو شمیر نور کاندیدان هم د ځینو په ګټه تیر شي خو لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویل شوي چې د جمهوري ریاست کوم کاندید به د کوم کاندید په ګټه تیر شي.
د خان محمد سیند رپورټ موري دا وسه مخښو د ونیز خبرونه روخانه مستقبل روخانه مستقبل خبرونه دا ځل پر دې موضوع باس کوي چې په امتحاني حالونو کې او د امتحاناتو پر وخت د نقل مخنیوي څنګه طریقې سره وشي. منور شاه د خبرونه درته جوړه کړې ده، راځي چې وایو ورو خوند ترې واخلو.
په روخانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. اداري فساد یعنی بډې رشوتونه او درغلي د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو لوی عذاب وي چې په موجودګۍ کې یې د ملک ټول نظام ناکاره او بیا سره کیږي. دا راز په نړیواله ټولنه کې هم ورته په ډیر سپک نظر کتل کیږي او څوک یې په هیڅ شي باور نه کوي. یو هیواد د اداري فساد او بد نوم نه څنګه ځان خلاصولی شي، هم په دې موضوع د دې هفته په روخانه مستقبل کې خبرې کوو. هر قوم د خپل روخانه سباون لپاره نوې کول د تعلیم د لارې تربیه کوي، خو د بده مرغه زمونږ په ټولنه کې که یوې خواته د تعلیم کمې ده نو بلې خواته یې معیار هم د نړیوالې سطحې نه ډېر ښکته دی. بیا په امتحاناتو کې نقلونه یو رواج ګرځېدلی چې ځینې خلک خو ورته بد عمل هم نه وایي او د جایز ګرځولو لپاره یې عذرونه او بهانې لټوي. کارپوهان وایي نقل کول یو داسې بد عمل دی چې له وجې یې نه یوازې د یو قابل تن حق وهل کیږي، بلکې یو نالایق تن داسې سند او ډیګري ترلاسه کړي چې د هغې په ذریعه وړاندې نه یوازې ځان او خاندان بلکې ملک او ملت هم د ناکامۍ او شرم سره مخ کړي. او دا راز په نقل او دوکو مخې ته راغلی تن په عملي ژوند کې د اداري فساد او بډو رشوتونو او درغلیو علامت جوړ شي. دا مهال په پښتونخوا کې د کلنی امتحاناتو شپې ورځې دي. د لړکې مو د لسم او دولسم جمعات د امتحاناتو لپاره د پېښور بورډ د مشر ډاکټر محمد شفیع افریدی سره خبرې کړې دي. د نقلونو د مخنیوي لپاره دوی څه تیاری کړې؟ نوموړی په دې حق لوای
یو یو حال مو بقاعده د امتحان مخ کې چک کړی دا وایي کیپاسیټی مو چک کړی دا. دومره خبره دا چې کوم خلکو ډیوټي مو ولګولې هغه مو ډیر سخت سلیکشن وکړ دا وایي. هغه لیستونه تیار شو، دا وایي سکروټنی مو وکړه، مطلب دا چې یو کمیټي ورته کېناسته چې کړه کې داسې کمزوري خلک وامه تل ریکرو. بیا مو دا غینه پاس یو د کمیټي په موجودګۍ کې چې هغه کمیټي د نورو خلکو د بار د خلکو د بورډ کسان پکې نو دا غي په موجودګۍ کې مو دا وایي ډراو کړی، یعنی دا پاغه مو کچیرا چاله مودا ورنه کو پډرا باندې چا کوم دل سنټر راغی کوم ایگزامینیشن حال راغی هغه مو ویل ورکړو. نو دا خو یو مطلب کته سو ویل شو د صفایي د پر او د شفاف اوس هغه امکان د پر مودا ګمونه واخستو. دوه ما خبره دا ده چې مو د امکان د صفایي د پر چې کوالټي امکان وشي دا غي د پر مو خپل مانیټرینګ سیستم مو جوړ کړی دا خلک مو ډیپیوټ کړی دي پلان کړی مو دي چې دا به څنګه مانیټرینګ کوي په ایگزام دوران کې کمپلینټس تل مکلاو کړی دا. نو ان شاء الله چې دا ټول تیاری زمونږ مکمل دي او اوس انتظار کوو که خیری امتحان شروع شي او یقین مو ده چې خیری به کوالټي امتحان به کیږي او ترانسپیرنت به کیږي.
ډاکټر شفیع افریدی وایي دوی غواړي چې عام خلک هم د نقل په نقصاناتو خبر کړي او دا راز د مخنیوي لپاره یو ولسی کمپاین شروع کړي شي.
دا مو مکو دې پر چې مو چارټونه جوړو بینری جوړو دا مطلب چې یو داغه د پاره چې لري د دې تشیر موشي دا کی مو یو حدیث مغه کړی دي څو د مدرسو نه هغه مو په ویب سایټ لګولې دی او بنرې بننه حال کې لګو دا حال نمبر بم لګو چې یو کمپین و سره و سره چلو په اخبار کې که خیری دوه درې ورځې کې مو یو غاور کوو چې مو څه پونه خسي دي د یو خه اگزام خسو د پاره. نو دا مختلف په دې سایډ باندې کار کوي.
نو موږ وايي دوی د امتحاني شکایتونو لپاره د شکایتو مرکزونه جوړ کړي چې پکې به هر وخت د بورډ اهلکار موجود وي او د لړکې د فوري کاروي لپاره به سارون کی یعنی انسپکټران استول کیږي.
بالکل هغه زموږ یو ډیر اهمه مته چې حصہ ده د خپل پروګرام د ښه امتحان لپاره هغه به زمون دا غوی موبایل نمبر ای غوی به 24 اور زمون سره الرټ وی ناس بوی چې کمپلین زمون راځي د کوم جنا مولا معلومات راځي چې دلته کې د پیسو کار کیږي د برو کار کیږي یا د ماشومانو نه پیسې اړي. نو ان شاء الله چې هغه به مو ډیر په جلدی سره او په تیزی سره به هغه ځای ته رسو او سټریک په مانیټرینګ باندې کوو چې بقاعده انسپکټران لاړ شي مانیټرینګ افسران او هغه چیک
ډاکټر شکیل افریدی اویل زیاتر زده کوونکي د امتحان د نوم نه یریږي، نو بورډ نه غواړي چې دوی لا نور ویروي، بلکې په امتحاني حال کې به ورته یو ښه پرسکون او آرامده ماحول ورکوي.
د دې سره سره موږ ماشومان هغه قوم نه امبرس قوم نه چې ډېر زیات نروشي او ګبراو شي، مو وایو چې نه قلم سټاپ کو او د ماشوم سره ښه په خوږې طریقې سره په ښه ژبې کې خبرې وکړي. او زمونږ ولې چې د پښتونخوا حالت د سړي تاسو له پته ده، نو موږ ډېر په احتیاط سره نقل بم نه پرېږدو، خپل ماشوم به انکریج کوو چې هغه تعلیم له مخکې لاړ شي.
که څه هم شخصي یا پرایویټ تعلیمي ادارې د تعلیم په پرمختګ کې ډېر لوی کردار ادا کوي، خو پکې بیا ځنې داسې شته چې په بورډ کې د ښه پوزیشن اخیستلو په مقابله کې ناجایزه طریقې هم استعمالوي. د دې د مخنیوي لپاره بورډ سګه مونږ پورته کړی. ډاکټر شفیع افریدی وای
هغه پرایویټ ادارې چې په بورډ کې دا وایي پوزیشن راځي اکثر پاوی باندې مو کیمرې ولګولې په انټرنو حالونو کې، اوس هم مال هغه کیمرې اویلیبل دي. دلته نه ځکه ته شم چې کله امتحان شروع شي نو د دې جن د بورډ نه هم مال کته شي چې امتحان شروع ده او حال څنګه روان ده. تقریبا اته لسو سکولونو مور ته ویلي چې که تاسو خپل دا ثابتو چې مو صفا شفاف امتحان کوو نو دا ولګو وی رضاکارانه تور باندې دا ولګولې مال په بورډ کې اویلیبل دی. او دا محله چې پاکستان کې به پہلا دا یو مو یو مثال جوړ کړو چې مو امکاني حالونه خاص کر پرایویټ سېکټر کې هغه ډایرکټ کته شو. او دوه ما خبره چې پرایویټ سېکټر کې بیا موږ څه کړی دي په ټولو سکولونو کې چې کوم سینسیټیو حالونه دي، سینسیټیو مطلب دا چې په کوم ځای کې د نقل روزان زیاتی دا غیل اسمه مو د ځان سره پټ تیار کړی دي. د بل کالینی ریپورت مرخصه ده چې کوم د ریپورتونه مولا راغلی چې د کومه پرفارمنس خنو کوم ځای کې چیټینګ ډیر راغلی او هغه مو ځان سره ریپورتونه یې خي دي هغه پرانا کې او د خپل تجربې پرانا کې هغه مو ای بی سی کیټګوري جوړ کړی چې کوم کې زیات چانس تا کوم کې لږ چانس تا او کوم کې زغینا هم لږ چانس تا.
ډاکټر شفیع افریدی وای پیښور بورډ با د پښتونخوا د حکومت په مرسته په مرحله وار توګه د ټولو سرکاري سکولونو په امتحاني حالونو کې د سارنې لپاره کیمرې لګوي چې په امتحان کې به د بورډ سره آنلاین وي. د نور امتحان نه پس د ساينس د طالب علمانو یو عملی امتحان یعنی پریکټیکل اخیستل کیږي چې پکې د درغلې یو ډېر ریپورتونه راځي. په دې حق لا د بورډ چیئرمن وای
دا هو تاسو بالکل ډیر ښه خبره وکړه. اصل کې موږ دې پر یو فیصله وکړه خو ټیم کم وو، موږ چې دا به منافذ نه وو، موږ کوشش تا کوو چې پریکټیکل مکمل بدل کړو. خو د دې امتحان نه پس او دې امتحان د پر موږ دا کړی دي چې دې پر وکړه خیری چې ترنګي پریکټیکل کیږي په 24 غنټو کې به ریزلټ راخلو او دا کتاب ختمو چې په کورونو کې ناس یو خلک ورزی او نمبر یې لګی. دوه خبره دا ده چې ایگزامینرز براولو دلته کې به یو سره میټینګ کوو، یو ورځې ورکشاپ کوو او ویله بخایو چې نمبر به تاسو کوم کوم ځای ورکاو، د کتاب نمبر به څومره، د وای وی نمبر به څومره او د تجربه نمبر به څومره. نو دا نمبر به مو تقسیمو لکه لاس نمبر دا به تقسیمو. دا سینې چې د خوخی خلاصو کې چاله تور کې چاله لاس تور کې نو دا زمون په موجوده چې کوم سیستم د طریقې کې بدا کو د دینه پس به خیری د پریکټیکل سیستم مکمل مو هغه کو بدلو. هغه به سوچ کو چې د پیپر یې صحیح کول کترنګ د کیمبرج د اکسفورد سیستم د پاغه باندې کو طریقه او خدا زمونږ د فوکس باندې د خیری ان شاء الله پرېږدوی نه دا به تبدیلو چې دا ثقافت ختم شي د شفارسونو د پیسو یا د نورو کیسو میسو.
ډاکټر شفیع افریدی پښتون ولستا څه پیغام ورکوي؟
دنیا روانه ده ډیره یو ځکی لکه انګریزي کې ورته ګلوبل ویلیج وایي، مطلب دا چې مو ته مقابله روانه ده په انټرنیشنل لیول باندې. زمونږ ماشومان به زی بین الاقوامي دنیا سره مقابله کوي. هغه مو په دې که زمونږ سیستم کمزور ای زمونږ ماشومان مطالعه نه کوي، کتاب پوری محنت نه کوي، نو مو بین الاقوامی دنیا کې مقابلې نه شو کولای. دی نه علاوه حقیقي تعلیم سره انسان بدلیږي. که مو حقیقي تعلیم ونه کړو نو مو سره به ډیګری وي او مو به بدلیږو نه، زمونږ سوچ او فکر به مغه وي. نو زه دا وایم چې دا خو زما ماشومانو له هم والدینو له هم میډیا له هم زمونږ مذهبي خلکو له هم چې په دې نقل خلاف مطلب چې خپل چې څومره دوی په دې کې حصہ چوي شي چې هغه حصہ واچي او دا کام مو تیار کو چې مخکې زمونږ نسل د تلونکي ده چې هغه ذمہواری والی او خطرې کې سره یو کی.
ډاکټر محمد شفیع افریدی د پیښور بورډ مشر دی، دا نظر لري چې به لز دکړې او مهنت ډیګری اخیستل داسې ده لکه چې یو تن ګاډي نشي چلولې او لایسنس واخلي. په دې حال کې کدا تن گاډه چلوي نو نه یوازې ځان او گاډه به تباکړي بلکې نور خلکو ته به هم زیان رسوي. په روښانه مستقبل پروګرام کې په امتحاني عمل کې د نقلونو او درغلیو د نقصانونو په اړه خبرې کوو، خو دلته به اخلو یو لنډه دمه. د دمې نه پس به په دې موضوع نور تفصیل واورئ. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې نن په امتحانونو کې د نقلونو او درغلیو په اړه خبرې کوو او هڅه کوو چې دا معلومه کړو د بد عمل کې پچا او څومره ذمہواري راځي. د امتحان پر مهال زیاتره لیدل کیږي چې د زده کوونکو مور پلار د خپل بچو د بریالي کېدو لپاره هر جایزه او ناجایزه لار لټوي. ولی دا پوښتنه مو د یو ماشوم د پلار نور محمد نکړي. هغه وایي
یاره خبره داسې دروره چې زمونږ د معاشره چې کومه دانو د دې د هغه داسې جوړ شوی دی چې هر سړی لکه مطلب دا چې بچی به ښه قابل وي خو هغه اسکول ته به ورځي او که کوم هلته چاګډي هغه ډېر ښه والا کسان چاله روټۍ کوي چاله پیسې ورکوي. زه په خپله باندې که زما چې د بچو امتحان وي نو مونږ ته وایو یاره تاسو خلکو پسې پلاران راځي او تاسو مونږ پسې رانه لی او دا چې مونږ غریبانان ښه دی چې مونږ دا وایو چې ځکه چې تر ما بچی کامیاب شي نمبر یې ډېرې واخلي څو نور بس غریبی را یو سړی نو هغه وایي چې زما را بچی پسې زلاله ما چاته وینا وکړه د نمبر ښې واخیستلی او د بیا وروسته مستقبل خرابه چې کله یو مالدار سړي بچي نو مطلب دا دی چې هغه خو به بورډ کې یا منډه وهي یا بل ځای کې یا به پېر چا ډیوټي ولګي په شفارخ باندې را بولي غریب سړي هغه خو که دلته مونږ منډه وهو نو مطلب دا دی چې زیات نه زیات مونږ ډیوټۍ والا کسته بیا نه وو که نه پارچې خو بیا په بورډ کې خلک ګوري او دغسې نو بیا خو د هغوی مغته کاري نو خبره دا نه ده خو بس چې زمونږ د ملک یو دغه جوړه شوې ده اوس د تعلیم
په امتحانی عمل کې د استادانو په کردار هم نیوکه کیږي. په دې اړه د سلیم خان په نامه یو استاد خپل نظر مشال ریډیو سره شریکوي.
حضور دې خبر سره جن متفق یم دې کې پدې کمزورتیا کې پدې زوال کې د استاد بالکل لاس دی. استاد پدې ټول لوبه کې یو سټیک هولډر دی. بالکل دې خلکو چې کوم استاد ذمہ دار ګڼي د استاد ذمہ داري دي. قدرت یو څو خامیانې زوي مې چې د حکومت په ستوانې مې ټول لګټه خبره ده چې د استاد چې کوم مراد استاد لور کوي هغه مراد دومره نه چې استاد ډېر زیات پریشان دی د دستان خزانه دومره نه دي چې دغه ضرورتونه میچ کړي او په پوره کړي. وایم چې هر هغه سړی ښه ډوټي کولی شي یا ښه پرفارمنس ورکولی شي چې څوک مینټلي او فزیکلي دواړو طرفو ته مطمئن وي. چونکې استاد مینټلي مطمئن نه دی د هغه دومره کشادي دي په دې نظام کې په دې وجه باندې هغه هغه ښه پرفارمنس نه کوي. نو زه دا وایم چې دا د استادانو هغه معاشي محرومۍ او کمزوري دي چې خلک ایکسپلایټ کوي او هغه جایز ناجائز کوي که چېرې د دوی په دې طرف باندې کار وشي او دوی مطمئن کی سیلری زیات کی څه نور بینیفیټس ورته ورکړي لکه د میډیکل رعایش یا داسې شیزونه. نو زه ګمان نه کوم خپل د سره زه دا په یقین سره وایم که استاد مطمئن شي نو معاشره نه د ټولو نه ذمہ دار شخصیت استاد دی چې هغه د معاشره په جوړولو کې رول پلی کولی شي او پلی کړی دی د خلکو ټول عمر کړی دی.
بلخوا د پیښور بورډ پخوانی چیرمن فرهاد جانوای حکومت ته پکار دی چې استادانو ته هر ډول سہولتونه ورکړي، خو اول پکار دی چې هغوی ته د نوکری ورکولو نظام معیاري وي.
اول خو تاسو ګورئ چې زمونږ استاد برتی څنګه کیږي. برتی د 15 منټو په انټرویو کیږي. پکار دی چې دوی استاد له دونه اهمیت ورکړي شي چې دوی په کمپیټیټیو ایگزام باندې د سلیکشن کیږي او بیا د دې لپاره یو ټیچر اکیډمي چې په هغه کې د پری سروس ټریننګ ورکړي چیرې د کمیونیکیشن سکل ډیولپ شي او دوی هغه خپل خیالات او خپل قابلیت په ډېر اسانه طریقه خپلو بچو ته منتقل کولی شي.
د لړکې مو په خبر یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د سانګې یعنی IER د پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان سره خبرې کړې. نو موړه وایي دوی د استادانو لپاره یو شمیر کورسونه لري.
دا هغه نامه ده بی ایډ آنر ایلیمنٹری او بی ایډ آنر سیکنډری سلور کال در ایف ایس سی نه پستا. هغه ته موږ دا تربیت مداور کړو چې بای تا بګوره یو ډیر خ ماډل ټیچر جوړیږي. ته به د قوم ذمہ دار یې، ته پروټیکټر یې، ته دا خلک به تتی کې، معاشره به تتی کې. که تاسو نور ملکونو کې مال ډیره تجربه ده ګرځېدلې مو په دې ملکونو کې چې دا هغه دوه قسمه خبرې دي، یا تعلیم نه یو صحت ته. په تعلیم باندې هغه هغه بجټ خرچ کئی چې 60 او 70 او 80% نه زیات تعلیم ته بجټ کې وي د استادانو تربیت ته لږ خرچ نو ته خدا معیار نه معلوم استادانو ٹریننگ کم قسم دے دے یو کال ٹریننگ خواڑو ٹریننگ نہ دے دا استاد یو ډیر اعلی کردار پکار دے کمنگ سلیبس ہم ٹیکول والی زمگا ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہم ٹیکول والی زمگا سیمینار نہ پدی مانے کول والی پ ٹیلی ویژن مانے ډیر لو ایکسپوژر پدی مانے والی چې استاد کردار پہ بیان کی دا استاد تربیت دا پارا خپل سلیبس دے مثلا گورا سائیکالوجی دا گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ډیر زبردست مضمون دے چدا ټول موږ تربیت خو استاد لور زمونږ مارل ایجوکیشن هم ډیر ضروری چې استادانو ته موږ ورکو دا د پرایمری څخه نه تر هایر څخه تر یونیورسيټ څخه پورې دا شن تربیت د استادانو کو
د تعلیم ماهرین او د ټولنې پوهان په دې خبره متفق دي که د درغلی نه پاکه او د پرمختګ جوګه معاشره او قوم جوړول وي نو دې لپاره به د نوي نسل په اعلی معیار تعلیم او تربیت پکار وي او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.